السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی 28 غونډه به سبا د چهارشنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکابات کې جوړ شي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی دی چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو قاچاق وړونکو یو ډله له منځه وړې ده. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2016 میلادي کال کې د یو کوچني په وژلو تورن شوی و. دا نور رپورټونه سربېره د خبرونې په ترڅ کې 19 پروګرامونه هم اورو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د قانون وزارت د پېټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي دي. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومانو لپاره د وچ شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. بشپړ خبرونه. د قانون وزارت د پېټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي. د دغه ریاست سرپرست قطب الدین قایم نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوې سبا چهارشنبه د ټاپي پروژې د رهبرۍ پلاوی دوهمه ناسته د ترکمنستان مرکز اشکاباد کې ترسره شي.
زما په نظر څون اساسي مسایل پاتې دي د داوطلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبرۍ کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل چې یو ګرانتي باید وي چې د مسایل حل دی کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کار شروع شي.
د ټاپي پروژې په پلي کېدو سره به د 1300 کیلومتره په اوږدوالي هر کال په میلیونونو متره مکعب ګاز د افغانستان د خاورې له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپل په هدف تصفوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو په ډېرېدو سره دغه عملیات پیل شوي دي. ښاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل شوي چې تر دوه نورو ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیاتو پر مهال افغان سرتېرو او وسلوال طالبانو ته د وښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبان هم تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه سرګندونی چې د جګړې پر دوام ټینګار کړی و غندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنگ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي. دوی له ګاونډي هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږ کې د سولې خبرې د دوی په اصلاح د دښمن تبلیغات بلل سوي او د جګړې پر دوام ټینګار کړی دی. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومان لپاره د وچ شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. د امنیت روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز نن په کابل کې د مور په شیدو د ماشومانو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په مناسبت د جوړسو مراسم پر مهال د ماشوم د تغذیه په برخه کې د مور پر شیدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیڅ ډول شیدې د مور د شیدو بدیل نسی کېدلی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له ټولو ماشوم لرونکو میرمنو څخه وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په هدف ماشومانو ته تر دوه کلونو پورې خپل شیدې ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نښته کې 15 قاچاق وړونکي وژل شوي او شاوخوا 330 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول شوي دي. د کمیټې په وینا د افغانو قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکښې تر 15 زیات کسان وو له تېرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې یې شنډې سوې. د خبر له مخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل سوی. د کمیټې د چارواکو په وینا د دغې ډلې منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي له جنورۍ میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 14 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومېده او پر دې سربېره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې. د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ ښار کې نن د سهار په سپېدو زندۍ سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و او په توقیف کې په زور ورباندې دا جرم منل سوی و، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې د ده عمر په قتل کې د تورنېدو پر مهال تر 40 کاله زیات و. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري حقونو د فعالانو د انتقاد له کبله د حسین اعدام سږ کال څلور ځلې ځنډول سوی و. حسین د کشمیر وګړی و او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زنده کړل سو. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنګیالي اریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د ترسره کولو ادعا کوله. حمیدلین د پخوانی شوروي د پوځ د ټانک قومندان وو چې مسلمان سوی او اوس تورن دی چې له طالبانو سره یو ځای یې په جګړه کې ګډون کاوه. 55 کلن حمیدلین د تروریزم له ملاتړ څخه نیولې پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوال برید پورې په 15 جرمي مواردو تورن پیژندل سوی او د افغانستان په جګړه کې یوازینی ګډونوال دی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رایې لري، خو دوی وایي د دوی رایې دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیتر راسکام پرون وویل د استازو جرګې د اوسنیو 434 غړو له ډلې څخه 218 جمهوري غوښتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړه لیک پر ضد به رایې ورکړي. ټاکل سوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 18 نیټه رایه ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت چې 290 رایه کیږي په کار دي څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت دیموکراتانو مشري نانسي پلوسي ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر دیموکراتان به د دې توافق په ګټه رایه ورکړي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ غونډه سبا د چهارشنبه پر ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکابات کې جوړیږي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی.
باز تاریخ 25 مای روزا به این طرف تقریبا ما گفته میتونیم که الا 40% در حالت امنیتی یا در وضع امنیتی تغییرات آمده.
د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې کده پیامې نوري ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفات ډول اوریدلی شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. سید طیب آغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملاً په جګړه کې حضور لري. سید طیب آغا همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا عمر د مړینې مسأله پټه ساتلې وه خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپله دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته یې خپره کړې ویلي چې ما پرېکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پرېکړې اعلامی خبرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر چې په 2014 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر و اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پرېکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شویو خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمېر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې ورکړي خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پېژندل له دغې ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیته وښیي د طالبانو په ترڅ کې د تبلیغاتو په ترڅ کې وبښئ د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوې ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړې ښکاري چې په یوه میداني کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلان کوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي، خو د حاضرو ګډونوالو له لوري د تایید د غږونو تر څنګ ډېر داسې غږونه هم اورېدل کېږي چې د دې اعلان د تایید پر تایید شک کوي.
وافني سلام سلام
د طالبانو د نوي مشرتابه په توګه د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هم د هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لور ته ځینې د کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي، ځکه چې د دوی په وینا د ملا اختر منصور د او به خیلی طالبان سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلي ښایي ښې مخته لاړې نشي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په 1 نېټه د اسلام آباد په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپله لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
له نوریا سنوري څخه مو واوریدل چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د رپورټو شو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا ورکړې ده. نو موري په خپل استعفا په یو اعلامیه کې اعلان کړی ده. خو ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره چې ځان د طالبانو وین بولي په روسي تماس کې ویلي دي چې د نشي تاییدولی چې دا اعلامیه د طالبانو د مشر سید طیب آغا لخوا خپره شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی 28مه غونډه سبا د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین نقایم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبرۍ چارې کوم کنسرسیوم ته وسپاري. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به سیمې ته له اقتصادي ګټو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وړاندې امنیت د کنسرسیوم په رهبري د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زما په نظر څو اساسي مسایل پاتې دي د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسایل حل چې یو ګرانتي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. که چیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاده پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستي نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیری وایي چې په دغه موده کې امنیتي وضعیت شاوخوا 40% مثبت بدلون موندلی دی. د چارو کارپوهان هم وایي چې د رهبرۍ نشتون د افغان حکومت وسلوال مخالفان په وروستیو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. قاسم سولمل پر رپورټ لري.
دفاع وزارت وایي په وروستیو کې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تاروزي حالت خپل کړی او دا د دې لامل ګرځېدلی چې هغوی د جګړې په ډګر کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه وزارت مرستیال وایند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې له وروستیو نه راپدې خوا د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
از تاریخ 25 مای روزه به پیش
دی وایي د روژې له 15 نه مخکې تاسو ولیدل چې طالبانو ډېرې زیاتې حملې وکړې، خو د روژې له 15 راپدې خوا موږ ویلی سو چې تر 40% پورې په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی دی. ښاغلي وزیر دغه راز ویل تمه کېږي چې تر راتلونکو 2 یا 3 میاشتو پورې به د امنیت په برخه کې لا نور پرمختګ راسي. نوموړي دغه راز یوې خبري غونډې ته د معلوماتو پر مهال ویل چې دا مهال د هیواد په 2 ولایتونو کې 9 پلان سوي عملیات جریان لري او په وینا یې امنیتي ځواکونو د فاریاب په قیصار او المار ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته نیولې چې د طالبانو په ولکه کې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په وروستۍ کې په افغانستان کې د جهاد پر دوام ټینګار وکړ او د سولې خبرې یې د دښمنانو تبلیغات وبلل، خو افغان حکومت د هغوی دا دریځ وغنده او خبرداری ورکړ چې دا هڅې به ناکامه سي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي که څه هم د حکومت وسلوالو مخالفینو په وروستۍ کې یو لړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دغې ډلې ترمنځ د اختلافاتو یادونه کوي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي له 2 کلونو را په دې خوا د ملا محمد عمر لا درکې د پوښتنې وړ وه. داسې څه و چې د طالبانو په ذهنونو کې یو ډول د اختلاف حالت رامنځته کړی و او په همدې خاطر هغو خپلې ستونزې درلودې. ښاغلی یارمند وایي په افغانستان کې د جګړې د ختم لپاره مهمه دا ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي او ورڅخه وغوښتل سي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس واخلي. د چارو کارپوهان دغه راز افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې لازمه ده څو افغان حکومت له اوسني فرصت څخه استفاده وکړي او طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په افغانستان کې د روان وضعیت په خاص توګه د طالبانو په لیکه کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اسدالله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسیدلی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پرک کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان پوهېدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی و. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا په دې خبره و چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې و. د ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنۍ اړیکو مشر و دا خبره په خوانی ولسمشر حامد کرزي ته کړې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپله به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د فساد په اړه روانې مبارزې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سرمقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې وو، خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد د مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سرمقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له ورایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل، خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې د فساد، بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم موندل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیام نوري ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د دې وزارت وینا یاد پوهنتون له څو کلونو را په دې خوا په بلخ او هرات کې پرته له جوازه فعالیتونه کول. قسیم سولمل په ریپورټ لري.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپلو غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به دغه پوهنتون له ستونزو سره مخامخ کړي او مسؤلین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د هغوی تدریس هم معیاري نه دی. جلال سیوایی په وار وارې د دغه پوهنتون مسؤلانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداری ورکړی خو په خبرې د پوهنتون مسؤلینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي. په هرات او بلخ کې د دوی دوه شعبې رسمي جواز نه لري او دغه پوهنتونونو مسؤلانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام ونه کړ او له هم د اصول خلاف په بېلابېلو وختونو کې محصلین جذبوي. د لوړو زده کړو وزارت یې ور بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پوهنتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته سوي دي. ښاغلی ترشتوال د افغانستان لپاره دغه پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د هغو له ادرسه د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کېږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمېر له سلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا یو نیم لک هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې شوو خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظات درلودل او موږ له هغو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو. خدا چې نوموړي ولې د خپل ریاست پر مهال دا ډول پوهنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع تایید کړه. د یو ټینګار کوم چې ورته قضیه مشته په خاصه توګه زموږ کمیسیون ته رسیدلې دي. ځینې مؤسسې چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې سوي ډېری پکې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیبېږي خو د دغو پوهنتونونو دقیق شمېر اوس راسره نشته چې په سمه توګه وڅېړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون یو له دغو پوهنتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پوهنتون کې ایرانی استادان دي او دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون چارواکو په دې اړه له موږ سره ډېرې خبرې ونه کړې خو یوازې همدومره ویل چې دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړو زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسروالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه او په تیرو څو ورځو کې خپل نوی مشر هم ټاکله چې پر سر اختلافات هم موجود دي خو پاکستان چې د افغان طالبانو ملاتړ هیواد ګڼل کیږي تر اوسه پورې په دې اړه خپل رسمي دریس نه دی په ډاګه کړی. دا په داسې حال کې ده چې دننه په پاکستان کې یو شمېر چارواکي له حکومت څخه په دې اړه د روښانه دریس غوښتونکي دي. اجمل اند پر رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د سنا مشر له حکومت نه وغوښتل چې د دې هیواد سنا ته د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان سیمه ییزې رسنۍ وایي د دې هیواد د سنا مشر رضا ربانی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز غوښتي دي چې سناتورانو ته د ملا عمر د مړینې او د افغانستان د سولې سره په تړلو پوښتنو ځوابونه ورکړي. د پاکستان د سنا مشر وروسته له دې دا غوښتنه کوي چې تر د مخکې د سنا یو بل غړي فرحت الله بابر هم ورته غوښتنه کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د یو روښانه یعنی ورکړي. پاکستانی چارواکو تیره اونۍ ویل چې دوی د افغان طالبانو د مشر د مړینې په اړه څېړنې کوي او وروسته به خپل دریس څرګند کړي خو تر اوسه پورې د پاکستان لخوا رسمن د ملا عمر د مرګ په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. که څه هم د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د سی این این نړیوال تلویزیون ته وویل دا خبره چې ګوندې ملا عمر په کوټه یا کراچۍ کې مړ شوی دا دوی نه مني.
There is no evidence of that
خواجه آصف وایي د دې ثبوت نشته چې ملا عمر دې په کراچۍ یا کوټه کې مړ شوی وي. د نوموړي کورنۍ او بچیان ادعا کوي چې هغه دوه کاله مخکې په کندهار کې مړ شوی او هملته ښخ شوی. نو د دې ثبوت نشته، دا یوازې دعوه ده چې له کابله راپورته شوی او موږ یې ردوو. نوموړي ویل په تیرو دوه درې کلونو کې ډېر بدلون راغلی او د په وینا پاکستان خپل زرګونه سرتیري په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړي څو وسلوالې ډلې دغلته وځپي. ده ویل چې په دې ځپونکو عملیاتو کې دوی د افغان، پاکستاني او نورو وسلوالو توپیر نه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر سی ان ان تلویزیوني شبکې ته د طالبانو ترمنځ د مشرتابه پر سر وروستیو اختلافاتو او د سولې او د افغانستان د سولې د راتلونکي په اړه وویل، که څه هم د طالبانو د مشر پر سر به اختلافات موجود وي خو هر څوک طالب مشر وټاکل شي طالبانو اوس دا درک کړي چې له سولې پرته بله لار نه لري. د خواجه آصف په وینا د افغانستان د سولې پروسه نه یوازې د سیمې د هیوادونو ملاتړ لري بلکې د امریکا او چین ملاتړ هم ورسره دی او دا د افغانستان په ګټه ده.
د اجمل ان په رپورټ کې مورېدل چې د پاکستان په حکومت کې او د غراس په دې هیواد کې ځینې چارواکي او ادارې غواړي چې اسلام آباد د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې په اړه خپل روښانه دریځ څرګند کړي. د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه اوري خو اوس 2:30 بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومانو لپاره د وچو شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله لمنځه وړې ده. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وجلو تورن شوی وو. د دې کس مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن وو او په توقیف کې په زور ور باندې دا جرم منل شوی دی. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شهر او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. او د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي ادعا کوي چې د استادو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقه په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافی رائے لري خو دوی وایي د دوی رائے دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي.
اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د غړي هیوادونو غونډه جوړ شي. دغه وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب‌الدین قایم نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې به په ټاپي پروژه کې د غړو هیوادونو په اړوندو مسایلو خبرې وشي.
مسائل حل چې یو ګرانتی باید وي چې دا مسائل حل دي، کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې تر دسمبر پورې د عملي کار شروع شي. د تپی
له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم دفتر په تازه خبر پاڼه کې راغلي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نل لیک یا ټاپي پروژې د جوړولو کار به د روان 2015 کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیک د افغانستان او پاکستان په خوره کې تیریږي چې په کاسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبي ګاز با تر هند ورسوي. افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د ټاپي د پروژې غړي هیوادونه دي. افغانستان باید دغه پروژې د ترانزیت له درکه هر کال 300 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي او زرګونه افغانانو ته د کار زمينه برابر شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیون ډالر اټکل شوی او د اسیا پرختي بانک تمویلوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې سږکال 50% پانګونه کمه شوې ده. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېر حده افغان سوداګر هڅه کوي سول افغانستان پانګونه بهر کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال په لاسي صنایعو، بانکدارۍ او ساختماني چارو کې پانګونه مخ په کمېدو ده. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې د افغان حکومت نه پاملرنه خصوصي سکتور او کورنۍ تولیداتو ته د دې سبب شوې سو پانګوال له افغانستان بهر پانګونه وکړي. او د لغمان ولایت مسؤلین وایي چې سږکال په دغه ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسونو د ولایتي ادارو سره په همغږۍ پریکړه کړې چې د کوکنارو کښت به صفر ته راټیټ کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ناوړه اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ څخه شکایت لري او له مرکزي حکومت نه غواړي سو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 1.8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 1.8 پوله او زر پاکستاني کلدار 593 افغانۍ.
د خبرونه پاتې برخه انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 1900 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روان ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د ښار یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي گاونډیانې د وحی ډبوي او همداراز په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو یوه پوسته هم شته چې د دغو خلکو ملاتړ کوي.
اس حاکم له غزنی نه زنګ وهلی د غزنی د ښار له قلعه شادی نه.
ستونزه د څه ده؟
مشکل مې نه میه کی برادر امی
کوڅې کې نه. زما ستونزه هم ده چې دلته می گاونډیان زوروي پوسټه والا په ما پسې را لیږي. خدای شهید چې غواړي زما ابرو یوسي. خدای شهید چې هم دانن ما وهل خوړلې زما د کوششې ماتې کړي. حوزه ته مکتوب وړي هیڅ چا زما ژغ نه دی اوریدلې. زه له تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي.
صدای ما رو به گوش اداره چی باید برسانید.
استاد همسایه تا سر دخمنی لری چه دا کار کی؟
ولا که ما دمی گناه خود نرسیدم
سایب. ولا که زه پخپل گناه پوسویم. په خدای قسم هم دانن یا هم زبا حالی دبولیم. خبر نسم کولی نفستنگی میکیجه. زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریات کې ده. په خدای چې زه داسې وهلې يم سینه مې هم خوږیږي. زما ژغ ورسوي موږ بیا وزلی او بیچاره یو.
نو ته په دلیل نه پوهیږي چې ولې ستا ګاونډي تا وهي ډبوي له تا نه څه غواړي؟
په دلیل ولا که زه پوسویم زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم. یو کور د دوی په منځ کې یمه وهل ډبول کیږو. په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدغه زورورو ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلې، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم. یو ځل مې خپل کور خوشې کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دي؟
زما ګاونډی څلور پنځه کسه دی، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کور مې وباسي. خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
ګاونډي د څه کاره دي؟ څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی یم، مزدور کاری کوم. تیره ورځ هم د حوزې امریه ته ولاړم، هیڅ زموږ ږغ څوک نه اوري. په خپل حق ډبول کیږو.
برادر
هیچ کاری هم نشد.
کوم حوزه ته تللی وې؟
همي حوزه مربوطه حوزه
پنځمې حوزه ته.
څومره وخت کیږي چې دا کسان تازه وري؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کیږي چې موږ زوروي.
دا غیر مسؤول و سوال کسان دي چې په تا داسې ظلم کوي؟
هو
امنیتي غیر مسؤول و سوال دي. خدای شاهد دی هر چیرې چې تللی یم چا مې غږ نه دی اورېدلی. حیران یم چې څه وکړم. موږ څه ګناه کړی؟
دوی وایي زه کور د پرېږده لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی. که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته یې هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدئ چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هېڅ آرامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یم، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دي. څه وکړم؟ دا څه حال دی؟ هیڅوک زما غږ نه اوري. زه هیله لرم چې زما غږ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري وکړئ.
صدای ما را در پخش کنید، در رادیو، در تلویزیون، در هر جای. اگر شما مسلمان هستید قدرت ما همکاری کنید، ما همکاری شما را.
موږ د غستونزه د غزنی له امنی قماندان عبدالحکیم انگار سره طرحه کړه.
د شیخ موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي او هم یې پولیس ټکوي. علاج یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي او هم یې پولیس ټکوي؟
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي. غیر مسؤول وسلوال دي،
ټول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ګناه څه شي؟ د پیسې ځینې غواړي. یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولای شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي، ماموریت نور بیا هلته یوځیه ته ورشي، دلته شخصاً ما ته راشي، زموږ په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولای شو، ورسو وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. وایي د موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قماندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک وو. نو ولې د دې دا ستونزه د مقامات غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا مثلا نه معلومېږي چې دی چې زه رسیدګي ما ته نه ده کړې. څو وارې زه وهلی یم، یوازې دا ماموریت و دی. یوازې خو ماموریت نه دی، دلته کشفي ارګانونه دي، دلته امنیتي میزې دي، هغه امنیتي ملي اوزیه لري، دلته دلته قومنداني ده، دلته جنایي ده، چې هغه یې غږ نه اوري. موږ ته دې راشي، موږ سره دې تماس ونیسي، موږ ټلیفونونه، موږ په راډیوګانو کې اعلانونه کوو چې دلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي. دا زموږ د ټلیفونونو نمبرونه دي. چې هر سړی ستونزه ولري، چا دوی ته مشکلات جوړول، کدای شي موږ سره په تماس کې شي. اوس هم دی کولای شي چې موږ سره په تماس کې شي. او څنګه په دوامداره توګه هره ورځ خلک راځي، دی وایي هره ورځ خلک راځي، دی ټکوي او دی هېڅ جرم هم نه لري. خلک یې وایي، نو دا خلک بیا ولي داسې دي چې دی وایي خو حتمي وایي او خبر یې.
دغه کس ادعا کوي چې دی په دې کوڅه کې یوازې د یوه قوم نه دی او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي. دا وایي چې کورم خوشې کړی او څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی، خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې.
بس دا چې دی وایي چې دی یوازې د یوه قوم یو بده، دا نور غټ قوم دی، دی باید ګزاره وسره وکړي، باید جنګ و جګړه باید ونه کړي. دا دا معنا نه لري چې یو سړی یو ځای یو ځای پروت نو نور ګرده همسایګان پر غورځي وهي او ټکوي نهاک. داسې کلچر دلته نهشته، داسې رواج دلته نهشته. خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه وي د موږ سره تماس ونیسي، موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوی.
دا کس څه وخت تاسو ته درشي؟
هر وخت راتلی شي، زموږ ټلیفون نمبر دی. هر وخت چې دی وخت ولري راځي.
یعنی اطمینان ورکوئ چې حتما به ورسره همکاري کوئ؟
خود می کوو، ولې نه کوو؟ هغه زموږ وظیفه ده.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ایلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یا ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل را رسیدلی پیغامونه در تخبروم دوستانو لکه چې خبري است په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په اړه خبري او بحثونه تاوده دي او زموږ اوریدونکو هم د موقع ته په کتو خپل نظر نو څرګندونې را سره شریک کړي دي چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې لاري تاسو ته راوړو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو دا یادونه ضروری بولم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول شوی پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ څنګه پیغامونه په پګاټ وورو.
السلام علیکم. زما نوم آیات خان دی، پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. اوروره دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده، دغه بهیر چې ده د موږ خپله د حکومت چې د حکومت ډېره د کمزوري علامه اختیاروي. که کمزوري نه شي دی ولې هر وخت زاری ورته کې؟ دی ولې دښمن ته هر وخت په زاریو باندې راسه سوله وکړه، راسه روغه وکړه؟ افغانان د افغانستان بچیان یې ټول پرې ټوکر ټوکر کړو. وروره نن دا مړکه، نن دا مړکه، نن دا وکړه، نن دا وکړه، دلته پټاوکه، سړک خراب کړه، مکتب خراب کړه، فلانکۍ خراب کړه. دی تریخ جواب نه شي ورکولی. دا څوک د پاکستان د په کوټه کې هغه د په کمیسیون کې جرګې جوړې دي، په کمیسیون کې هغه د طالبانو حکومت سره راټول شوی. د ټول امریکایان له هغه ځای ورته ګوري خارجان. هغه هېڅ پوښتنه نه کې پاکستاني سایه هلته د پاکستان د سایه په مابین کې ناستې. هغه هغه خپله سر نه خلاصي دی، په سترګو ویني. اشرف غني صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله یې په سترګو ویني. دولتي د لوړ مو چارواکي ویني چې هغه د پوکوټه کې جرګې جوړې دي. سوال جواب بیرته دته دی، سخت جواب نه شي ورکولای. پاکستان ته خبره نه شي کوي چې دا ولې ما دښمن کراته ساتي، ولې کوي دوره پوه چې د چا په لاس کې. هغه هم چاته زارۍ کې کونډه ښځه ولاکه دوره زارۍ وکړي لکه زموږ دولت کې نن زارۍ کې. ولې زارۍ کې؟ ټول عوام ته نه ګوري، ملت ته نه ګوري، افغانستان ته نه ګوري، وطن ته نه ګوري. ټول یې ټوکر ټوکر کو. په دې خبرو ټوکر ټوکر کو مخامخ دښمن ته جواب نه شي ورکولای پاکستان ته. جداري ولې دا ما دښمن په مابین کې کېنولی ده؟ هغه خپلې جرګې جوړوي ته له ما سره همکاري څه وړکی. امریکا ته دی نه شي ویلی چې ولې امریکا دغه د تې په ښکاره په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګې جوړېږي، سر راټول دي، غونډې جوړېږي، په موټرو کې سپارې دورې دورې ګرځي. دی خالي ورته زه جوړه کړمه، روغه کړم، دښمن چیرې ده؟ دا ما دا پیغام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حماد حسینی ام د هلمند. زما پیغام د ټول ولسی دغه چې دا د سوی خبرې د لري مجدد خوشنۍ کړی یو خبره ده چې دوی دا مشر د طالبانو خبره کړي چې موږ اسلامي امارات وړو، یعنی شریعت به جاری وي. نو زما توقع دا د اشرف غنی د دغه څخه د حکومت څخه چې دوی یو پلان شوی نظام خپل راولي. دوی هغه باره به هم ودرېږي چې دوی مو شریعي نظام واړو. نو که دوی شریعي نظام راولي بیا به سوله خود به خود راځي. کم جنګیزي چې هغه کم خلک چې وي هغه به خود به خود په دې پوه شي چې شریعي نظام خو سره غلی بس په جنګ لاس واخلي. وسلام خواجه چې ازادي راډیو لازم پیغام نه شرکي. وسلام علیکم ورحمت الله.
زدر وطال آیاد با جراوت و لسوالی صحا اندول خبر کوا ما مر ویلا چی دی لغا امید کرزی اصاب دلاس ورکوی چی زکا چی خارجان در آور سن اوی سفا بدو تمام دی منگا دا امید کرزی مغزه پزای کی و چی طول تاجبان واس معلوم سوال چی دا امریکا او دا پاکستان تر راس لانی خلق و بی ساتلا بی سموالا من معلوم اصول چی ما محمد مارا خون پا پاکستان کی مرسو او حق خلق چې منصور دی پلانکای دی پلانکای دی پلانکای دی په کولکته کې غړي کې دا د امریکا ټول خلک چې مړ دي دا د اوباما دا بوش دا څنګه دی بوش دا باید دی څنګه دی څه وشي چې دغه څه تازه از ما اسکر چیرې دا ملک بوت چې مړ دي کړ په خلکو په افغانستان کې. نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک د دغه د نړۍ پاکستان او امریکا دی چې نن دا د معلومه سول چې ټول افغانان په پاکستان او په هغه سره چې وجود لري چې تر اوسه په لاندې په یو تور کې راګرځولای شي نو نه په افغانستان کې معلومه سول. نو موږ غواړو چې کله چې مغزه پر ځای و بیا ځای نه و. سلام.
دا خبرې ما ته بے معنی ښکاري. دوست احمد کندهار څخه خبر کوم دا خبرې ما ته بے معنی ښکاري. دا چې څو دی دلته دا پور پاکستان شروع کړی دی موږ دلته جهاز سلام علیکم دا کو آکو دا هېڅ امکان نه لري. دلته د وینو تویدل روان دي، دلته د ولس وژل روان دي.
دلته د ولس پر سر باندې معاملې روان دي. دا د ډالر په واسطه دغه باندې دا کار کیږي. دا چې د ډالر زور نه وي دا کار نه کیږي. جنگ کې دوی ډېره خرچه غواړي، ډېر مصرف غواړي. دا اوس چې دا کوم جنگ دوی روان کړی دي، دا د ډالر په زور باندې روان دي. دا ورور د طالب کار دی، بل کار دی. دا ورور دغه د امریکې پیسې دي، دغه د امریکې په پیسو باندې کیږي. بس یو جان منم.
زادلش قربان انکه رحمت خبره کوم. زما په نظر چې پاکستان وی افغانستان کې صلح امکان نه لري. حکومت باید ملي اردو په شته چې څو مخالفین به زور دلاري.
سلام علیکم. درزګان ولایت شید اساس فریسا حمید الله خبره کوم. زما طالبانو د حکومت صدا هیله ده چې ولې تر ابده لا سر نه خلاصوي. دا ګرد دوچی دغه د پاکستان دی. دا کدرګین نه په افغانستان کې نو سپیدا چې پاکستان ته وریا ده کې خپل مترفسو سره نیولې دي. هڅه لري د سیم پر طالب هم پر حکومت باندې دغه خپل ترفسو نیسي. خپل ولسم په مابین شته تخته کې وایي دا کدرګی غیرت یې مان خو نه سټ پاکستان ته وریا ده کې د پاکستان په خلو کې وایي د پاکستان چار سوای بس هغه کې نو په حکومت کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې نه په طالب کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې خپل په کلو کې د کی وای د له او ملکان مطوله په مالک روي د لن حکومت د بین ولي امي طالب ولي بلد او رايت په کښه خوني سوک نه دی وای د زما دا پیغام اتمن به نشر کی. زما دا هله د طالبان او حکومت دواړه باید سر بل اخلاص کړي. د کی ګره د بل دولتو دی ولي لاره تر ابد نه وي او د پاکستان ته ولي نه وي د وي دا کدرګي نر نست په افغانستان کې پاکستان ته وري د کی.
سلام علیکم. زما نوم آیات خان ده. د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم. نو ما دغه نظر ده چې دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نه وي ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي. دا ټول غلط دي. دا تیار دي، د جوړې ته تیار دي. دغه چې د طالبان نن سبا زور ختلی د کار اخلاص ته کدی خدای پاک رضا و دی سرنویش د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وس کې هیڅ ناراضي. نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیامه چې کتل لې ډیرو کوشش وکي یو شیم نه سکړای ک جوړ وکم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نو وکم کار اخلاص ته. خو مګر یو دا خبره ده چې د غنوري پروپاګاندا دي خلک نه وایي چې طالب ده چې وکي د چې بو کې وطن به ونی. شکر د مو حکومت لرو، شکر د مو خپل یو افغانان یو غیرت لرو، همت لرو. خپل په افغانستان په خاور مخابه دي هیڅ چاته مونږ دا اجازه باید ورنو کو چې هغه پنجاب یا عیسایا یا امریکا یا بل د مو په وطن کې لاس وي او د مو په افغانانو باندې لوبي وکي او د مو د افغانستان بچان به ګناه به تا د فشادت ورسي. نو ان شاء الله کدی خدای پاک رضا و ان شاء الله دا کار کی ځای ټول دی سایه پلاس کې د لادي امریکایانو پلاس کې د امریکایانو ورته ګوري دی په کوټه کې جلسې دی په کوټه کې دا غټ غټ امیران سره ټول سیوی دی مشران سره ټول سیوی دی امریکا لای غځه ورته ګوري پاکستان له دغه ځای ورته ګوري. دلته اشرف غنی صاحب ته وایي پاکستان متحد له تاسو سره همکار هم دی طالب دی کې امریکا متحد به دا شتګر ورکم دا شتګر هغه د اختاره ګرځي څوک غږ نه ورکی دا ټول دی پاکستان پالیسی ده. هیڅ شی نه سکه دی خدای پاک رضا و وطن کامیاب ده. محترم اشرف غنی صاحب ته ما دا پیغام ده خدای په امان مخته.
السلام علیکم. عبد الرحیم پوپل د کندهار ولایت خصاص سره مخاطبم. ورور ده د سویل په اړه کې خبر خمس ډیر خوشحال دي. دو ټول افغانان خوشاله شي خبر سره وسه خدای په شمال کومندانان کومندان صاحب ته کوم جنرال صاحب د سندل ته شفاعه دي له ته وسه لن هم دې موجود دي. طالبان سره ډیر سخت دشمنی لري نو خدای بس د طالبان سره خبره وکړي دې سره بس طالبان دې سر جوش سے نور کم مشکل دے نوی نمان امریکایا نم دا جی و تیلی اپوانسان سخ دبی رشاد و تخ خیر پار سرت بازی بازی کرارگای لوی لده بگرام کے شورال کے کندار کے داتی چو کرارگای لده خیر غرب دبی رشاد و تخ دی و تیلی جی نو کدی دا شمالی تلوالی سر خبری ہو کی نو دا با دیر شی اول خبر بای دی دا شمال سر ہو کی شمالی تلوالی سر شپا آغا پسر کی کومندان سابات ها دی جنرال صاحب دوستم دی ډاکټر صاحب عبدالله اجرایی رئیس نو کله دې سره خبرې وکړي. بس دا ډېر فکر کوم زما ډېر دا خوشبختي نظر دی. بس طالبان خبر ومني او که نه اوس دا خبرې پر مخ نه شي تلای. بس وسلام.
السلام علیکم. زما نوم ذبی الله دی. د قرباغ ولسوالۍ د سرسنګ د کلي نه مې اړیکه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې طالبان سوله کوي خو اختلافات پکې نشته. که اختلافات وي نو هغه به انشاءالله حل شي. نور هم وخت نه نیسم.
بله السلام علیکم. زه د کندهار ولایت دایننی سما زنګ تستولی دي. زه د افغانستان مشرانو ولې سر نه خلاصېږي؟ دا دوه کاله طالبان چې مشر یې مړی دا دوه کاله دوی بیا مشره ګرځېدو. دا یو. او بل دا هېڅکله سوله نه راځي. هغه پاکستان دا دوه کاله دا خبر پټ ساتلی وو. نن یې چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې زه دا خبر رسوا کوي. اوس دا ناکي نارې وی وایم لا عمر مړ دی سوله نشته او داسې دی داسې دی. ته بیا ګورې بېرته به دا سوله سره په شا کې پاکستان لاس کې وي.
زما دا پیغام دی چې څومله محمد عمر مدیر شخصی دي دا به د سولې غوښتنه کوي. تاثیر نه وکړي د طالبان مشرانو اوسې نو د رشتي قمندانانو ته هېڅ مشکل نه جوړېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کولر څخه زموږ خان فلا عمر مرګ داسي او افغانستان ته د سیستم شي په حواله په سولې پرابته باندې ځکه کڅو غواړي چې په طالبانو کې هغه سوله کوي هغه حاصل سوله کوي او کڅو غواړي چې سوله ونکړي هغه حاصل نه کوي. نو موږ حکومت څخه غواړو چې خپل حاصل باندې کې او طالبانو هغه کسان چې څوک سولې ته آماده دي د سولې
خبره کوم روزګان ولایت دا ډیره د شرم خبره نه ده چې افغانان وژل کېږي. څو کاله بعد د افغانان په خبري د افغانانو دپاره دا ډېر د شرم خبره ده. پېغور او افغانان باید سر خلاص شي. د منصور د عبدالله په نامه چې په زرا ازبک ورسره دي ورپکې دلته راغلی جنګي دي په خپله هلمند روزګان زابل قندهار اور پکتیکا کې دی فعالیتونه کوي په خپل د پچان کې ګډون کړی دی. دا به څه د شرم خبره ده. افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کو. موږ دشمن پاکستان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په دې باندې متأكد یم چې د امله مدمر افند په مړینې کې شک نشته چې هغه مړ ده. اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ملګر په تعصب سره ویل سپلای چې دوی داسې سیاسي بشیرت نه لري او سیاسي لیرلود نه لري او همیشه پاکستان دغو حکومتونو ته او د چارواکو ته دوکه ورکړې ده. پریبي ورکړې ده او دا هم د پاکستان یوه نوه پریب و چې جهان ته یې معلومه کړله چې زه کولی شم چې افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میزبانې کېنولو. او له هغه وروسته کله چې دویم راوند د مذاکراتو پیل کېږي او دوی د جهان اعتماد هم حاصل کړو د جهان په خصوصا د امریکا مرستې هم حاصلې کړې په دې نامه باندې او خلک ډېر ورته خوشبینه ولو. خو دې ملامدمه ده خو مړې نه دی ډېر څه ساتلی و د مړینې خبره چې اخیر دوی دغه اعلان کې او بیا ووایي چې موږ خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو په منځ کې. اما مشکل همدا شی پېښ شو چې د ملامدمه ده خو مړې نه اعلان سوله. نو موږ څه وکوو؟ خو دا پای بیرته ټوله په دې باندې ولوله له خپل ځان چې ذمه ولوله او دوی افغانان بیرته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کې سره پېښولو دا هم یوه د سوله. نو موږ هیله دا ده چې په آینده کې افغان حکومت بیرته ډېر توجه وکړي د خدای په امان.
محترمه ستاسو پیغام مو د خبر کړ کې چې د همدې سولې مذاکرات یا نور ستونزو په اړه په خپل سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري نو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې د سکا کې زموږ سره شریکولای سي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او موږ ته زنګ ووهي. د نور پیغامونو په هیله مو يم. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ته یو هزار شکنه او زبر ته پته یو هزار شکنه Oh,